نو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د خبری مجله په خبرونو پیلو. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي له افغانستان سره ستونزه به هغه مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې انوار الحق کاکړ نن په اسلام آباد کې د مارګلي ډیالوګ په نوم غونډې ته د وینا په ترڅ کې له پاکستان څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع وکړه. وی ویل پاکستان سره به د افغانستان مسائل هغه وخت حل شي کله چې په کابل کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. د شاخلي کاکړ د څرګندونو په اړه وروسته مفصل راپور وړاندې کوو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویندوی بلال کریمی وای چې له پاکستان د سپین بولدک لاري تر اوسه پوری څباندې 3000 تنه خپل هیواد ته راستانه شوې دي. د نن پر خپل اکسپانی له پاکستان څخه دراستنو شویو افغان کډوالو نوې شمیرې خبرې کړې دي. د کریمی په وینا د سپین بولدک لاري تر اوسه پوری 3000 افغانان بیرته خپل هیواد ته راغلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د راپور له مخې د سپتمبر 15 د نومبر تر 16 نیټې پورې څه باندې 320 زره افغانان له پاکستان استل شوي دي. د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې نن سهار د یوې سلمانۍ مخې ته چاودنه شوې ده. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ د امنیت عامر محمد طاهر مبارز د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس ته ویلي په دې چاودنه کې یو تن وژل شوی او د سلمانۍ یو کارکونکی ټپي شوی دی. تر اوسه پورې د چاودنې د څرنګوالي او د وژل شوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د چاودنې مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په دې اړه نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. کله چې له جو بایدن څخه په سان فرانسیسکو ښار کې له شی جین پینګ سره تر 4 ساعته خبرو اترو وروسته په یو خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې آیا لا هم باور لري چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. د وویل هغه یو دیکتاتور دی او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن دی چې د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. بایدن د جون په میاشت کې ویلی وو د چین ولسمشر شی جین پینګ یو دیکتاتور دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به نن په دوحه کې د قطر له ملي ټیم سره د مسابقې میدان ته ووځي. دا سیالي د 2018 نړیوال جام او 2020 آسیایی جام د غوراوی لپاره کیږي. ټاکل شوی دی چې افغان لوبډله د سه شنبه په ورځ په بل سیالي کې له کویت سره مخامخ شي. افغانستان دا سیالي د یو نوي انګلیسي روزونکو تر لاشون لاندې ترسره کوي. او د کرکټ د نړیوال جام په دوهمه نیمه پایلو کې نن د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې له یو بل سره مخامخ دي. په چا جنوبي افریقا وګټله او لومړی بیټنګ یا توپ وهنه پیل کړه. د جنوبي افریقا پیلګر لوبغاړي ژر ژر وسوسېدل. جنوبي افریقا په داسې حال کې چې ټول لوبغاړي وسوسېدل په پای کې 212 منډې وکړې، یعنی 214 منډې هدف وټاکه او دا شیبه استرالیا لوبه کوي او تر دې دمه په څلورو اورونو کې 14 منډې کړې دي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. په روانه خبرونه کې به واورئ د پاکستان موقت صدر اعظم وایي له افغانستان سره د پاکستان ستونزې هغه مهال حل کېدای شي چې هلته مشروع حکومت وي. خو د پاکستان ځینې شنون کې وایي
افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو. ا کنټرول نه کیږي، هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي.
افغان سوداګر وایي پاکستان د دوی زرګونه کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند کړی دي. سبب د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه راپور وړاندې شي. په دې راپور کې څه ویل شوی په دې خبرونه کې به واوري. د سپورت د دنیا نه مهم خبرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان موقت صدر اعظم وای له افغانستان سره ستونزه به هغه محل حل شي چې په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې انوار الحق کاکړ دا خبره نن په مارګلی کې په یو غونډه کې کړې ده. د افغان له پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو د پریکړې هم دفاع وکړه. د دې موضوع د تفصیل لپاره حسیب الله تلاش را سره دی له وورو.
سلامونه. د پاکستان موقت حکومت صدر اعظم ویل افغانستان سره د پویناستون زبه هغه محل هل شي چې په کابل کې د هغه په وینا مشروع حکومت رامنځته شي. د په اسلام آباد کې د مارګلی ډیالوګ په نوم غونډې ته نن د دې وینا پر محل د دې څرګندونو سربیره له پاکستان څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع هم وکړه. انور الحق کاکر ٹی ٹی پی یا د پاکستان د طالبانو تحریک ته اشاره وویل چې غیر حکومتي عوامل د پاکستان امنیت ګواښي. د زیاته کړه
Pakistan does have a challenge from the non state actors within which
Pakistan da khali ghair riyasat faalat kaun ko la khada nangawano sara makhte mung padi pohi go aw tayare ko che de stunje ta munasib jawab oyo mung pa khasato ko Balochistan aw Khyber Pakhtunkhwa ke da mazhabi aw nasli tashaddud aw pa umum ke patrol Pakistan ke da stunje ta hal latu padi ke mung da nur nare amli marasat ta zarurat na laru Pakistan da salahiyat lari che pakhpal sar da stunje hal kri
very much confident take on these challenges
لدی وړاندې د پاکستان پر سرپرست صدر اعظم سربیره یو شمېر نور پاکستانی چارواکو هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی چې ٹی ٹی پی یا د پاکستان د طالبانو تحریک ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. خو د طالبانو حکومت بیا تل د پاکستان دا اداوی رد کړی دی. په پاکستان کې یو شمېر شنن کې وایي چې د موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ څرګندونو حیران کړی دی. دوی وایي په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته داسې انګېرل کېده چې د پاکستان اړیکې بل افغانستان سره تر بل هر وخت ښې شي. په اسلام آباد کې د پانتون د سیاسي علومو استاد پروفیسور اعجاز خان په دې اړه وایي
زمون د فارن پالیسی ډیپلوماټیک ذهن نه دی، پولیټیکل نه دی، بلکې یو ملټری اپروچ لرو. نو افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کو. ا کنټرول نه کی هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي مرګرې کولې ګران کار دی نو بس دشمن یو ګڼه. نو دا بیان ورکول چې کله جایز حکومت راشي دا ډېر عجیبه غونده خبره ده. تر اوسه پورې خدا هیرو اوس یکدم دا ناجایزه شول مطلب دا شولو.
اعجاز خان همدارز وایي چې په افغانستان کې د جمهوری نظام پر پرزیدو او د طالبانو پر واک ته رسیدو په پاکستان کې خوشحالي کېده، خو اوس د ده په وینا د دوو خواوو ترمنځ اړیکې په خرابېدو دي. په افغانستان کې د مشروع حکومت د رامنځته کېدو په اړه د پاکستان د موقت صدر اعظم د څرګندونو په اړه په پیښور کې د جی ان ان ټلویزیون د څانګې رئیس او د سیاسي چارو شنونکي کشف الدین سید وایي
دا حکومت چې راغی دی وخت د افغانستان چې کوم برسر اقتدار قوت دی طالبان، نو مونږ ډېر زیاتې خوشحالۍ کړې وې او مونږ هلته کې لاړو، مونږ هلته کې چیان هم څکلې وې. او د هغه وخت پالیسي او بیا د نن خبرې چې مونږ ګورو زموږ د وزیر اعظم صاحب چې کوم سټیټمنټ راغلی دی، نو زه نه پوهېږم چې دې وخت کې معاملات زموږ په کم نهج باندې دي او د دې د ښه کولو کوشش ولې نه کیږي.
د پاکستان موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې پاکستان په وروستیو کې د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی او په عین وخت کې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په وینا د هغوی تجارتي مالونه ایسار کړي دي. کتونکي د پاکستان د دې ډول اقداماتو هدف د طالبانو پر حکومت فشار راوړل بولي.
ډیره مننه تلاش صاحب. لکه څنګه چې تلاش په دې راپور کې د پاکستان د صدر اعظم له قوله ویلي وو چې لا هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع کوي او په عین حال کې هغه ویلي دي چې تر هغو پورې د افغانستان سره د پاکستان ستونزه نه حل کیږي تر څو په افغانستان کې یو مشروع حکومت رامنځته شوی نه وي. سلطان محمد سرور په دې موضوع په کابل کې د پاکستان له پخواني سفیر رستم شاه مومن سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه لچې ولې د پاکستان موقت حکومت د سلګونو زرو افغان کډوالو د استلو پریکړه کړې ده.
دا ډېر یو غیر انساني غیر اخلاقي کار و چې دی پورته کو دا سه ویل کیږي چې په دې کې دا د حکومت زمرا دا نو خو نظامی خلکو چې کوم نه دا پیسې د کوم نه په دې باندې پاس اوروته پدا او نه نگران حکومت دا اختیار دی چې دا زمرا غټه غټه پیسې لیل کیږي چې رګوی او نه نه مسولیت کوم نه خو یو انتخابات کول دي دا خپل مسولیت نه پاس به لاړو او یو دغه پیسې راوکړي چې هغه ته خلکو مریان دي یو هغه د پاکستان او د افغانستان په اړیکو باندې ډیر زیات جوور منفی اثرات دا کوي او بل دا ټول نه به راشي پینځل لسره کا خلک چې کوم نه هغه په تکلیف کې خپل په دې یمې کې چې نه الته کورس کا او نه الته کاروبار کا او دلته چې کوم نه کورونه په وران کو او کاروبارونه په ختم کو بچی د سکول نه راوخلو او دا چې کوم نه په سامان په ټول لری کو چې تاسو به یو خري او شپ کې دا یو صندوق بزن سوړی او دا کې کنه له دا ته ولې ګل پوله ته ولې د کتابو وځي بین له قانون کې کوم نه دي اس کوی نه
تاسو ول چې دا فیصله کده سي دي پاوز وی پاکستانی چارواکي خصوصا پاوز څغوالي لکابلا مسکه د افغاني صاحب حکومت او وس طالبان راغلي طالبان ویل کېده چې دوی په لګان هم دي ملګری هم دي
دا غي دا اندازه و چې د پاکستان کې چېرې بریدونه چې چوي دي په پوله باندې او پاکستان کې دنه 14 کې چې اتي شوې دي په دې کې افغانان نه دي او په افغانان کې کوم نه پاهي چې اخر کوم دي چې د تکم د مهاجرو په حیثیت باندې وسیږي او اسناد لري خو د توسيږي پاهي کې داخل خلاص دي دا خبره بالکل غلطه را چې کوم بریدونه کیږي د دایښ خلک کوي تحریک طالبان پاکستان خلک کوي ته دې کې د افغان مهاجرینو اسلام نشته افغان مهاجرونو دا سلوي خلک د تیر کړی دي اوس په دې باندې څه الزام نه لګیږي
چې دوی وايي دا کسان چې دوی خارج کوي یا باسي له پاکستانه دوی اسناد نه لري ان رجستر شوی نه دي دا کسان لږونه کال پاکستان کې پاتې شوی دي ولی دوی رجستر شوی نه وو تاسو کمشنری کې مو وخت کې پاتې شوی یاست
دا افغانان چې په پوله کراس کې او دلته پاکستان ته راشي دي ته هیڅ پته نه دي چرته زو دوی صرف دا درک لګولې چې په فلاني ځای کې فلاني خار کې فلاني کلی کې دوی خپل خپلوان دي یا د کلی خلک دي دوی ته ځان رسي دې د دې نه دي خبرې چې ريجستریشن به څنګه کیږي او نو چې کوم دا نشانه خطي به څوک ورکوي دا د پاکستان نه مامورینو مسولیت دی چې هغه دې ځان ورسوي او دې چې کوم نه نو دا کی ريجستر کی او دې نشانه خطي ورکیا رضی مستقل
کابل او اسلام آباد دا څه په کار دي چې دغه شان لانجې په خپل منځ کې ختم کړي چې کله نا کله راولاړيږي کله په پولو باندې دازي وشي کله پولې باندې سي سرحدات وتړل سي څه په کار دي چې دوی وکړي چې دغه لانجې ختم کړي
تعلقات اړيکي به له ختیږي چې دا د دې زو کار چې تم نه لګا سان شي دته چې تم نه کابل کې اجلال آباد کې د ویزو د پرسوک درخواست برې په ناغه ته وي ته بشپږ میاشتې انتظار کړي بشپږ میاشتې انتظار به څوک کوي باید چې غوړ سیستم ولري پاس سیستم دغه شي چې هغه د شناختی په دابانه باید خلک بریږي د پاکستان هم خلک بریږي افغانستان هم خلک بریږي او دا چې کوم نثار اونډه شوی دی په دې کې چې تم دې زه په ځبانې هغه دروازې جوړې کی او هغه باندې دا په شناختی کارت پر اساس باندې خلک بریږي نو الله په چې تم دا اړیکې ختی جنورس پرې په دا اړیکې زمخ یې راځي نورم فرادي
په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند چې مرکه تاسو له آزادی رادیو اوریده د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو له ربړولو لاس واخلي او له دې هیواد دي د افغانانو د جبري استنې لړۍ ودروي د سازمان د افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو پر چلند هم نیوکه کړي او د هغو افغان کډوالو د خوشی کېدو غوښتنه کړي چې د اسناد د نه لرلو لقبل په پاکستان کې باندې د دې موضوع لپاره هم حسیب الله تلاش را سره دی له د نور جزئیات وورو
سلامونه د بخښنې نړیوال سازمان تیر ورځ نو وخت د پاکستان حکومت په یو سوال لیکي ویلي چې په دې هواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ځپلو او خپل سرو نیولو لړۍ تیزه شوې چې لامل د کورنۍ غړي ځنګړتګ ماشومان خځې نارینه او سپینګری لیوبل جلا شوې دي. په لیک کې د افغان کډوالو د ازادۍ غوښتنه شوې چې د اسنادو د نه لرلو په تور پاکستان بندیان کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي افغان کډوالو ته باید زمینه برابره شي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد تمدید کړي، ځکه د دغه سازمان په وینا په دوی کې ډیری هغه افغانان په ځانګړي ډول د بشري حقونو فعالان، ښځې، خبریالان او مذهبي اقلیتونه شامل دي چې د بخیل نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې له خطر سره مخ دي. د بخیل نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې پاکستانی چارواکو د کډوالو د ساتنې مرکزونو ته دوی ته د لاسرسي اجازه هم نه ده ورکړې. امنیسټي انټرنیشنل افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو پر چلند هم نیوکه کړې، ویلي دي چې پاکستان د زیات شمیر افغان کډوالو کورونه تخریب کړي او د دوی جایدادونه یې ضبط کړي دي. یو شمیر افغان کډوال چې تازه افغانستان ته ستانه شوي هم ادعا کوي چې په دې هیواد کې ترې خپل ټول شته پاتې شوي او اوس په خپل هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. تازه ستون شوي کډوال نوراغا ازادي راډیو ته وویل چې تر دې چې هر څه پاتې شول، دوکانونه، کورونه، دا ټول تقریبا ورڅخه اخیستي او په ډېرې د ده په وینا په بې عزتۍ له پاکستان ایستلي دي. دی وایي چې د طالبانو له حکومت او خلکو غواړي چې ورسره مرسته وکړي، کاري زمینه ورته برابره کړي او ترسو په خپل وطن کې ژوند جوړ شي. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي، وایي د پاکستانی پولیسو له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی او ان د خپلو اړتیاو وړ توکي هم نشي رانیولی. په راولپنډي کې میشت یو افغان نوري ازادي راډیو ته وویل چې پولیس په افغانانو پسې کور په کور ګرځي، دوی لکه بندیان داسې دي، له کوره نشي وتلی چې د اړتیا وړ شیان واخلي، اوس بیرته هیواد ته هم نشي ستنېدی ځکه په وینا یې هلته یې ژوند له خطر سره مخ دی او دلته هم داسې حالت سره مخ دی چې نه پوهیږي څه وکړي. په تازه د طالبانو حکومت ویلي چې په تیرو دوه اونیو کې یوازې د سپین بولدک چمن له لارې اویا زره ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. تیره ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا هم وویل چې د سپتمبر له نیمایي د نومبر تر 15 یعنې تر پرونه پورې له پاکستان افغانستان ته له 3,20,000 ډېر افغان کډوال ستانه شوي دي.
ډیر مننه تلار صاحب. کور ودان قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري د خبرونه د فیسبوک له لارې هم په مستقیم ډول خبري شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادی رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د دوی زرګونه کانتینر مالونه ملتیرو نشته دو میاشتو راهیسې د کراچۍ په بندر کې ولاړ دی او د پاکستان حکومت پرې بندیز لګولی دی، اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته راوړي او یا له هغه ځای نه بیرته انتقال کړي. دوی آزادی رادیو ته ویل ډیری کانتینرونو کې داسې خوراکي مواد شته چې نور خراب شوي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل وایي له دې عمله هر ورځ افغان سوداګرو ته نږدې $1,000,000 زیان اوړي. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره عابد سپوږمۍ ته ورشئ.
سلامونه تاسو او ټول درنو کتونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سیرلی اوغلو به سبا ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د خپلې ارزونې راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي. ښاغلي سیرلی اوغلو د دغې ارزونې په یوې برخه کې چې امریکا غږ یې یوه کاپي ترلاسه کړې ده، پکې ویل شوي دي چې له طالبانو یې غوښتي چې د نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار حق ورکړي. په دغه مسوده کې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه دې پورې تړلې بولې ده چې په افغانستان کې د ښځو ونډه څومره ده. وړاندې پکې دا هم راغلی دي چې په نړیوالو ادارو او سیستمونو کې د افغانستان د هر ډول په رسمیت پیژندنه په افغانستان کې د ښځو د مشارکت او د ښځو د ونډې پورې تړلې ده. یعنی څومره چې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې ښځې زده کړې، کار او په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکړل شي، همدومره به په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنه، یعنی په رسمیت به وپیژندل شي او یا به هم اعتبار ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روان کال په مارچ میاشت کې له انتونی ګوتروش څخه وغوښتل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یو خپلواکه او مستقله ارزونه وکړي، چې په همدې تړاو انتونی ګوتروش د اپریل په 15مه د ترکیې مشهور ډیپلومات سینلی اوغلو د افغانستان لپاره ځانګړی همغږي کوونکی وټاکه، او فریدون سینلی اوغلو په افغانستان کې له ځینو طالب مشرانو او په بهر کې له نامتو پخوانیو چارواکو سره او همداراز په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره وکتله، او په دغه لیدنې په ترڅ کې به سبا ته خپل راپور د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړي. او دا ارزونه زیاتوي چې افغانو ښځو او نجونو، سوداګرو، دینی شخصیتونو، قومي مشرانو، مدني ټولنو او د روغتیا په برخه کې کارپوهانو او د طالبانو د اوسنیو چارواکو ګڼو استازو غوښتي دي چې دا بندیزونه او یا هم د دغو بندیزونو په لرې کولو یې ټینګار کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې موږ له ځینو انجونو سره خبرې وکړلې. دغو انجونو له موږ سره یادونه وکړله چې دوی دغې پرېکړې ته چندان ناهیلي نه دي، او وایي چې که چیرې نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت وپیژني نو له رسمیت پیژندلو وروسته به ورو ورو طالبان په ډیر ماهرانه ډول دغه بندیزونه بیا پر ښځو باندې ولګوي، او بیا به هم دوی له ورته ستونزو سره مخ شي. نو که څه هم موږ له ځینو نجونو سره خبرې وکړلې، دوی په دغه برخه کې پر طالبانو ناباور دي. خو د طالبان حکومت تل ادعا کړې ده چې په افغانستان کې بشري او د ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي، او د رسمیت پیژندل لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي.
ډیره مننه عابد سپوږمۍ، د ملګرو ملتو د افغانستان د استازي یا د ځانګړي همغږونکي د هغه راپور په اړه مو معلومات ورکړل چې ټاکل شوې ده سبا یې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي. ستاسو بل راپور چې د افغان سوداګرو د شکایت او ستونزې په باب ده، یعنی د کراچۍ په بندر کې، دا به په راتلونکو خپرونو کې له درنو اوریدونکو سره شریکو. اوس یو بل موضوع لرو. یو شمیر مسافر او موټر چلونکي چې د کابل او د هیواد د شمالي ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي، وای د ژمي لر رسیدو او د واورې لورېدو سره د سالنګ په بدیلو لارو تګ راتګ ورته ستونزمند او ګران دی. دوی له دولت څخه د سالنګ د لوی لارې د ژر تر ژره پرانستلو غوښتنه کوي. ورسته له هغې چې د سالنګ لوی لار د دې لارې د تونل د بیا رغونې په مخه د روان کال د سنبلې میاشتې په 19مه بند شوه، مسافر وړونکي او بار وړونکي موټر د شیبر خواواک له لارې تګ راتګ کوي، هم د شیبر او هم خواواک چې په پنشیر کې دی یو په بامیان کې. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت چارواکو د ازادي راډیو پوښتنو ته په دې اړه ځوابونه وایي. د دې موضوع د تفصیل لپاره سنا کاکړ ته ورته مهرباني وکړئ.
سړی مشه چاروان صاحب، څنګه چې تاسو ویلي په داسې حال کې چې د خلکو وسایطو د تګ راتګ پر مخ د سالنګ لوی لار له تړل کېدو څخه باندې دوه میاشتې کېږي، خو لا هم دغه لار نه ده پرانیستل شوې. یو شمېر مسافر چې له کابل څخه د هیواد شمال او شمال ختیځ ولایتونو ته تګ راتګ کوي، شکایت کوي چې د ژمي پر رسېدو او بدیلو لارو کې له واورې ورېدو وروسته په دې لارو تګ راتګ نور هم ستونزمن شوی دی. عبدالله لال چې د سالنګ لارې په بدیلو لارو خوا کو شیبن موټر چلوي، وای چې دا لارې ډیر وخت کې دي او په ځانګړي ډول اوس چې عوام مخ په سړېدو ده او د واورې ورېدل هم پیل شوي، له دې لارو تګ راتګ لا هم ستونزمن شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیرونه د خاوا کوته لار د واورې له عمله د دوه ورځې لپاره بند شوې وو. ستونزه ډېرې دي، سړک ورکه ده، خامه دي، موټرونه په ډېر ستونزې او سختي سره ځي.
یو شمیر مسافر چې موږ ورسره خبرې کړې په دې لارو تګ راتګ کوي وایي چې د لارې د خرابوالي تر څنګ د مسافروړونکو موټرو د بیې هم ډېرې لوړې دي. د یو خصوصي ترانزیتي شرکت مسؤول حبیب وردک وایي چې د سالنګ لویې لارې له بندېدو وروسته توکي د میمنې له لارې د هرات او بلخ ولایتونو ترمنځ انتقالوي، خو نوموړي د دې بدیلې لارې د ستونزو په اړه وویل.
خلک جګی کرایه ورکوي، مخکې به 15000 افغانۍ پټن پپیټن هرات مزار شریف کرایه و، اوس 2000 افغانۍ کرایه ده. نو مخکې به 20 تنه بار انتقال ایدل، اوس 40 تنه بار انتقالی کیده هرات نه د میمنه فلار باندې.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې چټکې کړي او د مسافرو او باروړونکو موټرو پر مخې پرانیزي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤول محمد اشرف حقشناس په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د نومبر په لومړۍ نیټه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د سالنګ لویې لارې په اړه یو راپور خپور کړ چې په کې د پروان ولایت د اقتصاد رئیس محبوررحمن نهیمي ویلي وو د دې لارې کار 70% بشپړ شوی او شاوخوا 2 اونۍ وروسته به د مسافرو پر مخ پرانیستل شي چې اوس له دې ژمنې 2 ورځې اوښتې دي. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده، د افغانستان 9 شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي چې هره ورځ له دې لویې لارې سلګونه موټرې تګ راتګ کوي. مننه.
له تاسو هم مننه. اوس په د سپورت مینوالو لپاره ووایو چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم قطر ته تللی دی او له بلې خوا په نړیوال جام سیالیو کې نن دوهمه نیمه پایلو به د جنوبي افریقا و استرالیا ترمنځ روانه ده او بختیار ساحل هم راسره دی چې نور جزئیات له ده واورو.
سلامونه سروان صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ دویمه نیمه پایلو به روانه ده چې استرالیا اوس خپل توپونه پیل کړی ده. که څه هم استرالیا ډیر چټک پیل کړی، هغوی په 9 اورونو کې 8 منډې کړي دي، خو په وروستیو 2 اورونو کې 2 لوبغاړي ډیویډ وارنر او میچل مارش هم له لاسه ورکړل. ټریویس هیډ او سره سټیو سمیت ولاړ دي. ټریویس هیډ 3 منډې کړي دي، د دوی لپاره ورکړل شوی هدف 214 منډې دی. ظاهر داسې بریښي چې استرالیا به وکړی شي دغه لوبې په ګټلو سره پایلو به ته لار پیدا کړی، خو وکټ چې په لومړی پاړې کې لیدل کېده د سپینرانو یو روتو پچونکو لپاره ډیره مرستندوی و. نو لا د سویلي افریقا کوم چې مهم سپینران دي، تبریز شمزي او ورسره د دوی بل لفټ آرم سپینر ابو لاتو پچونه ته نه دی راغلی، نو دغه تو پچونه په پایلې کې به ولیدل شي چې سویلي افریقا کولای شي لدغه 214 منډو دفاع وکړي یا نه. خو نننې لوبه هر څوک غټي، نو دوی به د نومبر په 19 نیټه له هندستان سره د احمد آباد ښار په نریندر مودي لوبغالي کې پایلو به تر سره کوي.
دا ساحل صاحب او بخښه مخته دی چې فوټبال ته لاشه یو سوال شاید زموږ دی اوریدونکو ذهن کې پیدا شي. د روان جام کې ډېرې منډې کېدې، که د هندو د نیوزیلند مسابقه هم وګورو ډېرې زیاتې منډې وشوې، هند تقریبا 400 ته نږدې و چې ورسی شي. اما په دې نننۍ سیالۍ کې جنوبي افریقا ډېرې کمې منډې وکړې شوې، دلیل یې څه کېدی شي؟ او تر اوسه پورې داسې معلومیږي چې د استرالیا هم ډېره خونده نشته، که څه هم 2 منډې کړي دي خو 2 لوبغاړي بیا سوځېدلي دي.
رښتیا هم خو د کلکتې د لوبغالي تاریخ چې ګورو او په دې لوبغالي باندې وروستۍ تر سره شوې سیالۍ چې وینو، په کلکته کې هر وخت هم دغه سی وی چې په سر کې د فاسبالرانو لپاره لږ ذره مرستندوی وي، په منځ کې بیا د سپینرانو لپاره مرسته کوي، د بیټنګ لپاره عموما ډیره زیاته مرستندوی نه ده. بل خبره دا ده چې کله هم یو ټورنمنت پای ته رسیږي نو هغه وکټ چې وي هغه زړیږي، کمی وکټ چې تازه وي پغه باندې ډېر ښه لوبي کیږي، خو چې کله وکټ زړیږي نو هغه وکټ بیا خپل اصلي حالت له لاسه ورکوي، ډېر شي نو په تر ډېره پورې بیا منډې په آسانۍ سره نه جوړیږي. نو د کلکتې هم یو له همغه لوبغاړو څخه ده چې وکټ یې ښکارېده چې ډېر سلو.
اوس که فوټبال تم راشي، د فوټبال هم کلند راتو وایست. مننه.
من د کابل پر وخت د ماسخوتن په پاوبان د 2 بجو به افغانستان له قطر سره خپل سیالی تر سره کړی او دغه سیالی چې دا د خورا ارزښت لري او ارزښت پدې کې دی چې افغانستان دغه راوند چې شپږ سیالی دی شپږ سیالی وګټي نو وبکړی شي چې د 2023 زیږدیز کال د آسیا ملتونو او 2023 زیږدیز کال د لارموندنې د نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالیو ته لار پیدا کړي
او ما دا دواړه ټیمونه ډېر قوي معلومي شي نسبت افغانستان ته نو خدای دې وکړي چې افغان لوبغاړي شلو به وکړي شي
افغانستان روزون کی تازه انگلستان هیواد یو ټاکل شوې ده
او مچته ډیره مننه سلامت اوسه ساحل صاحب د ازادي رادیو خبرونه دوام لري
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجی مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ